میدهد. ساعت استودیو 4 عصر نشان میده. همکارانم صالح محمد صالح و فریباجان ظاهر برای پیشبرد برنامه پشتو این ساعت در استودیو آمدند. هر دوی شما مانده نباشین.
ډیر مننه سلطان سرور، تاسو هم ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه یو سات دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت هیله مندي چې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې په افغانستان کې د اوربند سبب سي. پایل خبرونه کې ژله فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د ټمو مهمو خبرونو سرچې کې افغان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبري په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پایل لامل سي. د کندهار چارواکي د یو وشتو وسوالو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د نفوذي او هدفي وژنو نیت درلود او ټاکل شوی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن خپل ګاونډي فنلند ته ولاړ سي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پایل لامل سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه نه نهایي سوي او له دوی سره تر دې دمه د دغه هوکړه لیک متن هم نه دی شریک سوی. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې مرسیال منشي عرفان الله عرفان وایي چې پخوانیو تجربو ته په کتو باور لري چې دا خبرې شاید نور هم اوږدې سي.
کوم پیشرتونه یا مواج په دوی د ناتفاق او توافق نور رسیدلی، هغه موادات اوس هم تر یو ځای پورې په خپل ځای کې پاتې دی. په دې معنی چې طالبان په خپل موقف ټینګار کوي او امریکا په خپل موقف ټینګار کوي. نو زه فکر نه کوم چې دو نظر دوی وشي کولی چې په دې ناسته کې دا خبره نهایي کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې قطر او بیا افغانستان ته ځي. نوموړي تېر شپه پر ټویټر باندې لیکلي چې په واشنگټن کې یې ګټوره اونۍ درلوده. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د یو 15 کسیز پلاوی د جوړېدو خبر هم ورکړی، خو تر اوسه یې نمونه نه دی پټاګه کړې. په قطر کې بیا د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین نن پر یو ټویټر پر دې مسله چې ولې د دې پلاوی نمونه نه دی پټاګه سوي انتقاد کړی دی. د کندهار چارواکي د یو وشتو وسلوالو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د نفوذي او هدفي وژنو نیت درلود. د کندهار والی حیات الله حیات نن خبریالانو ته ویل چې دا کسان د کندهار په تیرو لسو ورځو کې د کندهار په ښار او شاوخوا ولسوالیو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. د کندهار د والی په خبره ځینو وسلوالو د پولیسو په لیکو کې نمونه ثبت کړي هم او د بریدونو نیت درلود.
دویمه ډله نفوذي شبکې دي چې هغو د مختلفو لارو نه غوښتل چې د امنیتي ارګانونو په مابین کې ځانونه سوق کړي چې ځینې سوق شوي وو او بیا د موقع نه په استفاده سره د موږ امنیتي ځواکونو باندې برید وکړي د مابین نه. همدارنګه یوه بله نوې ډله چې دا ډېره جالبه ده او هغه شپږ کسان دي چې د په مابین کې دي، هغه هغه ډله وه چې دوی غوښتل د موږ امنیتي ارګانونو او نورو ته زهر واچي په خوراکي موادو کې.
د کندهار چارواکي وایي دغو ډلو پلان درلود چې په کابل او د کندهار په تخته پل کې نفوذي بریدونه وکړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په زاخیل سیمه کې د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې ډلهییز بریدونه په شا تمبولی دي. د کندوز امنیت قمندانې ویان سمونیار سید سرور حسینی نن رسنیو ته وویل چې له څو استقامتونو د کندوز ښار د درېیمې حوزې اړوند د پولیسو پر پوستو بریدونه وسول چې له متقابلو نښتو سره مخامخ شول. ښاغلی حسینی د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه وایي
5 تن از افراد مخالفین کشته شده و 7 تن دیگه از افراد مخالفین نیز مجروح شده. در بین کشته شده ها جسد فیصل مشهور به سبحانی عضو خطه سرخ گروه طالبا همراه با 2 میل سلاح به شمول 1 میل راکت انداز و 1 میل سلاح دوربیندار به دست پلیس افتاده. خوشبختانه در این درگیری به نیروهای پلیس هیچ گونه تلفات وارد نشده.
دغه نشته څلور ساعته دوام کړی دی او سوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا په خوست ولایت کې نن سهار یو کس د خپل کورنۍ درې غړي او بیا وروسته خپل ځان وواژه. د خوست امنیه قمندانۍ ویان حیدر عادل د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لومړنۍ پلټنې ښیي دا پیښه د کورنۍ ستونزو له کبله سوې ده. په پیښه کې د دغه کس یو ورور ټپي دی او اوس روغتون ته وړل سوی. په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو په کشمیر کې له مشکوکو سخت دریځو سره د ډزو پته بدله کې یو کس وژلی دی. دا پروانه میاشت کې له هغه مال رئیسې چې نوي ډیلي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر څخه ځانګړي امتیازات بیرته واخیستل لومړۍ نښته ده. پولیسو ویلي چې په دې پیښه کې چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د بارامولا په سیمه کې سوی د پولیسو یو افسر وژل سوی دی. په کشمیر کې په زرګونو اضافي ملیشې ځای پر ځای سوي دي چې بغاوت کنټرول کړي. پولیسو وویل چې دغو ملیشو پرون د بارامولا شورګوټي په زړی سیمه کې عملیات وکړل. پاکستان بیا ویلي چې له بیلی سوي کښې اخوا د هندي ځواکونو لخوا په ډزو کې درې ملکیان وژل سوي دي. او ټاکل سوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن خپل ګاونډي هیواد فنلند ته ولاړ سي. د فنلند د ولسمشرۍ دفتر په یو اعلامیه کې راغلی چې د دواړو هیوادونو مشران به پر روانو نړیوالو او هم د دوو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو وغږیږي. په اعلامیه کې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د روسیې ولسمشر تیر کال هم فنلند ته تللی و. فنلند چې د خپل بل ګاونډي سویډن په څیر د اروپایي ټولنې غړیتوب لري، خو دواړه هیوادونه د لویدیځ د پوځي ائتلاف یا ناټو غړي نه دي. فنلند دا مهال د اروپایي ټولنې دوره‌یي مشري کوي. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. حکومت هیله مند دی چې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ د سولې نهم پړاو خبرې په افغانستان کې د اوربند د پایل سبب سي.
ما امیدوار هستیم که نتیجه گفتگوهای امریکایی ها و طالبا منتج به آتش بس و گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبا شود.
خدا هم اوری چه زینی چارون که در سولی در روانی پروسی بشپرتیا تا هیلمن ندی
طالبان و امریکا دوی فرمانسی جور را نگل نو پمسی اصاس کمه سیر امیدوار نیم چه در دور نهایی دوری
در غزنی و سیدون که وی چه در روانی پروسی در سولی در پروسی پر وضاحت غاری
ټول مثلا چې دوی کینی هغه نتیجې باید چې د خلکو سره د رسنۍ له طریق دغه جزئیات ورسره شریک سي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په کشمیر کې بیا ناکراری زیاته سوې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. تاسی آزادی رادیو تا غواجی است دیخ پروانی در سر موضوع را اخلو. افغان حکومت هیلمن دی چی د امریکایی حیات او طالب استاد ترمنز در سولی در نهم پر او در خبرو پایل پا افغانستان که در اربند او در بین الافغانی خبرو در پایل لامل سی. دب در سل که در چی در افغانستان در سولی پر در امریکا در بحرانوی چار وزارت زنگری استازی زلمه خیلی زد در سولی روان و حد سوپلر که قطر تروان سویده. اکرام الله اکرام او پدیاره نور جزیات.
له طالب استازو سره د خبرو لپاره قطر ته د زلمی خلیلزاد د تازه سفر په لړ کې افغان حکومت وايي وضعیت له نږدې څاري. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت هیله لري چې د دې پړاو د خبرو پای د بین الافغاني خبرو د پایل او اوربند لامل شي. دی وای ولیدل شي چې دغه خبرې څنګه پیلېږي او څه پایلې لري، خو موږ هیله مند یو چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو پایله د اوربند او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل لامل شي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې امریکا هوکړې ته چمتو ده او وبکتل شي چې طالبان هم چمتو دي او کنه. خو د ولسمشر ویان د دواړو لوریو ترمنځ هوکړه له وخت وړاندې ګڼي وایي چې تر دې دمه هوکړه لیک نه دی ورسته شوی او له افغان حکومت سره هم نه دی شریک شوی. تر دې دمه لا معلومه نه ده چې د نهم پړاو خبرې کله پیلېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تېره شپه ازادي راډیو ته ویلي چې له امریکایي لوري سره یې خبرې ښایي راتلونکو ورځو کې پیل شي. خاغلی شاهین ویلی دی چې د یو حکومت لیک د نهایي کېدو تمه شته، خو ولسمشر مانی وایي چې طالبان د جګړې په دوام سره د سولې د پروسې د ګډوډولو په هڅه کې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هیله څرګندوي چې طالبان او پاکستان د سولې د پروسې د ګډوډولو پر ځای باید د سولې د بریالیتوب لپاره په ګډه کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پایته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالب استازو سره خبرې پیل کړي. د سولې د روانو هڅو ترڅنګ د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې افغانستان د ترهګرۍ پوهنتون دی او په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو رول په پولیسو بدل شوی دی. نوموړي ویلي افغانستان یو خطرناک ځای دی او هیواد یې باید د خپلو عسکرو د ژوند خیال وساتي. افغان حکومت وای په دې هیواد کې د ترهګرۍ ګواښ لا هم موجود دی او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجودیت یو اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د سولې د پروسې یو شمېر څارونکي باور نه لري چې د سولې نه هم پړاو خبرو کې د هوکړه وشي، ځکه د دوی په وینا لا هم د دواړو لورو ترمنځ اختلافات موجود دي. له ډلې سید خالد سادات:
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د امریکا او طالبان ترمنځ په یو لړ مسایلو باندې اختلاف شته او دا نه دی حل شوی. دلته د نهم پړاو د مذاکرات لپاره اساسي مسله د امریکایانو له ادرس نه دا ویل کیږي چې باید دغه مسایل له طالبانو سره حل شي او طالبان هم چرن دغه څه غوښتنه لري. ولې په ټوله کې د امریکایي قوتونو په حضور چې په افغانستان کې ممکن په یو یا دوه نقطو کې دوی تمرکز ولري یا دوه اړې ولري، دا هغه نقطه ده چې اوس پورې حل شوی نه ده. او زه فکر نه کوم که د امریکا او د طالبان ترمنځ د اختلافات حل شي دوی موافقت نامل کی.
طالب اساسو او امریکایي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې اته پړاو خبرې تر سره کړي چې په کې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وټلو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په څرنګوالي وربند او بین الافغاني خبرو اترو بحثونه وشول. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
عمر دل چاپوان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې د نهم پړاو د خبرو پایلې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پایل سبب سي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیات ځینې غړي فکر نه کوي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې په نهم پړاو خبرو کې د هم د سولې هوکړې کلاس لیک سي. د دې جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي چې پخوانیو تجربو ته په کتو باور لري چې دا خبرې شاید نورې هم اوږدې سي. ښاغلي عرفان اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل:
زمونږ او د افغانانو او زیاتره تدنلای امیدواري دا و چې ټول توافق نامه بعد پنځم یا شپږم دور کې امضا شوی وای. افغانانو شو اتم پړاو هم تیر شو، ولی متاسفانه طالبان او امریکا دوی په منځ کې جوړ را نغلل. نو په دې اساس کومه تجربه چې مونږ لرو او کومه ناس چې مخکې تیر شوی دا غې دروي چې چیرې مونږ داسې پیشبیني وکړو، زه ډېر امیدوار نه یم چې دغه دور نهایي دوري خلیزاد یا امریکا ورسې کولی شي د طالبانو رضایت حاصل کړي او توافقنامه لاسلیک.
دلیل څه کېدلی شي چې دغه د سولې خبرې بالاخره نه هم پړاو ته ورسېدي؟ اوس هم تاسو فکر نه کوئ چې دا دی
فیصله دا و چې په نولسم دګشت پاتې ویشتم د استاد کېږي بعد خلیزاد راغلی د دوحې ته او د امریکا مشاور د امنیت راغلی کابل ته چې دوی مشاور امنیت ترامپ د کابل رهبرانو ته قناعت بعد ورکړل وی او خلیزاد د طالبانو سره دا خبره بعد نهایي کلی وی. متاسفانه دغه څه ونه شو. اوس هغه کوم پې شرطونه یا هغه مواد چې په دوی نااتفاق او توافق نه و رسېدلی هغه موادات اوس هم تر یو ځای پورې خپل ځای کې پاتې دی. په دې معنا چې طالبان په خپل موقف ټینګار کوي او امریکا په خپل موقف ټینګار کوي. نو زه فکر نه کوم چې دو نظر دوی وشي کولی چې په دې ناسته کې دا خبره نهایي کړي. خو کوو کې دا به ډېر خبرې موږ تاییدوو او زه ډېر دې ته هغه نه یم باور نه لرم چې دوی وشي کولی شي هغه شیانو باندې چې دوی اوس اختلاف لري
اوربند. بل هغه مسله ده چې افغان حکومت په تل ټینګار کړی دی او دا ظلم افغان حکومت هیلمندي دا ده چې نه هم پړاو خبرې به د دایمي اوربند لامل شي. باید څه فکر کوي که په دغه نه هم پړاو کې د سولې هوکړه لاسلیک شي او اوربند رامنځته شي په افغانستان کې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله بل هغه ډله ده چې تهدید شاید پیښ کی؟ فکر کوي چې دایمي اوربند به ټینګ شي له طالبانو سره د سولې د هوکړې نه وروسته؟
که چیرې مونږ یو ساده هم موشو کولای اوربند تامین کو دا به لوی توغت کاری زمونږ دولت او زمونږ طالبان ته. مګر کومه تشویشونه چې اوس پیدا شوی او وجود لري هغه د شاته خپل امریکایانو په دې تشویش پوهیږي او طالبان هم په دې پوهیږي. ای کاش دغسې اوربند وشي چې دایمي په افغانستان کې نور د وینې تویول بند شي. مګر دا تشویش شته که چیرې طالبان یا امریکایان هر څوک چې وایي د افغانستان د سولې په راوستلو کې اریزری کې یو والی چې افغانستان کې سوله تامین شي یو جهت سره بعد اوربند ونه کی دوی داسې ونه کی چې یو جنا یا یو طرف دی اوربند وکي او نور دلې تپلې پیدا شي افغانستان کې دا جنگ دوام پیدا کړي. دوی د خزلان وسنجوي دنیا ته قناعت ورکړي د مخالفینو سره حکومت ځالې چې بیرون کېده یو افغانستان ته طالب نه علاوه د قاعده خلیبي کې دایشیان دي کې نور ځلې دي هغه بعد د میدان د کشي د هغه سره د خبره باز وشي نور افغانستان کې دایمي اوربند او دایمي سوله راشي. متاسفانه دا تشویش وجود لري.
د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان و چې د سولې د روانې پروسې او د دې پروسې د خوشبینیو او بدبینیو په اړه یې څرګندونې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د غزنی وسیدونکو او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د سولې د روان بهیر په اړه د دوی سره معلومات شریک سي. د په اصل کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد یو بار بیا په سفر وتلی چې افغانستان ته به هم ځي. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
دا غزنی وسیدونکو او د ولایتي شورا غړي وایي کف افغانستان کې سوله کېږي نو دا د یو باعزت او د افغانانو په ګټه سوله وسي. د هیواد او هیوادوالو په زیان او د پردو په ګټه سولې منونکي نه دي. هغې زیاتوي باید د سولې د مذاکراتو ټول پرمختګونه او د خبرو جزئیات وخت په وخت له افغانانو سره شریک سي تر څو هیوادوال له هرې پرېکړې غوښتنې او شرط څخه خبر وي. مدني فعال عبدالوکیل اشرفي وایي خلک د سولې ګونګو مذاکراتو ګنګ سکړي. د مذاکراتو د روان بهیر هره پریکړه د افغانانو سره شریکه کیږي.
موږ داسې سوله غواړو چې درازمدت وي نه لنډمهال، او د ټولو خلکو او د دولت هغه منافع باید چې مدنظر ونیول سي. او په څنګ کې دغه ټوله مثلا چې دوی کینی هغه نتیجې باید چې د خلکو سره د رسنۍ له طریق دغه جزئیات ورسره شریک سي.
مدني فعال اسمت ترکی بیا وایي د دې ترڅنګ چې د سولې له بهیر څخه د رسنیو له لارې خلک خبریږي، بلکې داسې سولې ته د لارې هواره سي چې د هیواد په ګټه وي، نه دا چې د پردیو او ګاونډیو د ګټو لپاره چنې وهل کیږي.
زموږ دا مذاکرات باید د نورو په استازیتوب نه وي، هغه ښکېل اړخونه باید د نورو هیوادونو او د نورو په استازیتوب باندې مذاکرات ونه کړي، د نورو د ګټو لپاره چنې ونه وهي، بلکې د دې لپاره چې یوازې د افغان ولس د ښېګڼې او د افغانانو د سوکالۍ لپاره چنې وږي او په افغانستان کې د یو قوي ولسواک نظام د رامنځته کولو لپاره هڅې وکړي.
دا غزنی د ولایتي شورا پخوانی رئیس او اوسنی غړی حمید الله نوروز هم وایي موږ د سولې د ګونګو مذاکراتو غوښتونکي نه، بلکې د داسې مذاکراتو طرفدار یو چې جزئیات هره ورځ له افغانانو سره شریکیږي. د دوشنبه په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلامي کالیزې په غونډه کې نوروز وویل کوم کسان چې د موقت حکومت خوبونه ویني او یا هم په دغه برخه کې د انډیوالۍ په لټه کې دي، هغه دې دغه خوبونه پرېږدي. که یوې خواته د غزنی نارینه د سولې مذاکراتو له جزئیاتو څخه د خلکو د خبرولو غوښتنه کوي، نو بل لور ته د دغه ځای ښځینه هم د دغه کار غوښتونکي دي. په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د ټولنې مشره خدیجه روحانی وایي حیرانه ده چې په دغه مذاکراتو کې پر څه بحثونه کیږي.
د میرمنو تشویش زیاته چې آیا زموږ لاستراوړنې خدای نه خسته دا نه سي چې د سولې قرباني سي. باید میرمنې هم په جریان کې اوسي او ولسونه هم په جریان کې اوسي چې هر خبره کې باید له ملت سره شریک سي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د قطر هیواد په دوحه کې د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې ټینګېدو خبرې روانې او اتم پړاو ته داخله سوي دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوه ډلې نیول سوي دي. د کندهار والی نن رسنیو ته ویل چې دغو وسلوالو د پولیسو په لیکو کې ځانونه ثبت کړي وو او غوښتل یې چې د کندهار په تخت پل ولسوالۍ او پلازمینه کابل کې نفوذي بریدونه وکړي. صادق رښتنی له نور حال سره.
چارواکي وایي د تیرو لسو ورځو راهیسې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې یو بیش وسلوال نیولي چې هدف یې او نفوذي بریدونه یې کول. د کندهار والی حیات الله حیات د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په نیول سوو وسلوالو کې دوی هغه وسلوالې ډلې هم شاملې دي چې د کندهار په تخت پل او په مرکز کابل کې د ملي پولیسو په لیکو کې د نفوذي بریدونو پلان درلود.
دویمه ډله نفوذي شبکې دي چې هغه د مختلفو لارو نه غوښتل چې د امنیتي ارګانونو په مابین کې ځانونه سوق کړي چې ځینې سوق شوي وو او بیا د موقع نه په استفاده سره د موږ امنیتي ځواکونو باندې برید وکړي د مابین نه او هغو له منځه ویسي. نوې ډله چې دا ډېره جالبه ده او هغه شپږ کسان دي چې د دې په مابین کې دي، هغه هغه ډله وه چې دو غوښتل د موږ امنیتي ارګانونو او نورو ته د موقع نه په استفاده سره زهر واچي په خوراکي موادو کې. هغه ډله هم نیول شوې ده چې دا ډله متاسفانه همدلته کار کاوه، هم یې په کابل کې کار کاوه.
په نیول شوو وسلوالو کې د کندهار لپاره د عزت الله په نوم د وسلوالو د غلچکي بریدونو تنظیم کوونکي هم شامل دي. دا هغه مرستیال چې په دغه عملیاتو کې نیول شوی وایي چې په کندهار ښار کې په ګڼو غلچکو بریدونو کې لاس درلود.
زموږ یو مشر و عزت الله نومېدی، یو انډوال مو دی چې په پولیسو کې وو او په کندهار کې چرکي عملیات ترسره کول. بیا موږ د ده سره ملګري شولو، د موږ ټول بیا موږ د ده سره ملګري شو. بیا په کندهار په دورایي په سیمه کې موږ چرکي عملیات ترسره کړ. یو سرباز مو وویشتي، بل مو د دورایي په سیمه کې وویشتي، بیا هم بل په نوي سړک سره روشن دفتره سره وویشتي، بل مو د فلمو د مارکیټ سره وویشت، بل فیملی کې. نو بیا هم دا عملیات مو ډېر عمر ترسره کړل. نو بیا هم دا اوس یو دوه درې ورځې مخکې د موږ ټول تلسکاټ پاکستان ته چمن ته هلته د مشر مولوي پیزمرما صاحب مې دی ولته دغه سره وویني. بیا موږ لاړو دغه سره مو ولیدل.
د کندهار د ملي امنیت اداره وایي چې د خپلو عملیاتو پر مهال د تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله هم نیولې چې دا مهال تر تحقیقاتو لاندې ده. طالبانو تر اوسه په کندهار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو وسلوالو په اړه خبرګونه دي ښودلې.
وموندل چې په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوی ډلې نیول سوي دي. د کونړ والی وایي چې تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر مرکزونو پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. روح الله انوري او په دې اړه نور جزئیات.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دانګام ولسوالۍ اړوند د شونټو ناو او شیخانو بانډه کې د وسلوال مخالفینو په مرکزونو توپچی بریدونه کړي.
د غوی په نتیجه کې تر اوسه اطلاع ده چې 15 کسان د منځه تللي دي او شپږ زخمیان دي.
هغه وایي وژل شوي او ټپیان له ډیورن کرښې هاخوا ګاونډي هیواد ته اړول شوي دي.
د کوم ځای نه تمیلېږي، څوک وسلې ورکوي، څوک حمایه کوي، څوک لار ورکوي، نو مجبور دي هغه بادار ته بیرته واړوي.
هغه وایي په دغو عملیاتو کې ولسي وګړو او افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. والی وایي تیر ورځ وسلوالو طالبانو د غازی آباد او اسمار ولسوالۍ ترمنځ په لویه لاره په یو سراچه موټر ډزې کړې او په کې د ناړۍ ولسوالۍ د حمایوي دارالمعلمین امیر د دوه نورو کسانو سره یو ځای وژلې دی.
دوه درې کسه شهیدان او یو زخمي وو. نو دغه لپاره د موږ قطاعت ته جدي امر ورکړ چې تاسو عملیات وکړي او دا کس باید دسګیر سي چې دا جنایت یې کړی دی. الحمدلله مشهور قومندان چې هلته د دغو عملیاتو مشرتوب یې کاوه هغه نیول شوی ده او د نیولو په وخت کې د مقاومت په نتیجه کې چې دوی را انتقاله و دې خواته د منځه تللی ده.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفینو د حکومتي مسؤلینو د یادو داوو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د ولاړ سوي لانجې د حل لپاره د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ په دې لانجمنې سیمې کې وضعیت خطرناک بللی دی. نور تفصیل له فرشته جلال زین اوري.
د هند پولیسو ویلي دي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې یو مشکوک وسلوال وژلې دی. هندي لوري په دغه نشته کې د خپل یو پولیس د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د اګست له 15مې راهیسې چې د هند مرکزی پارلمان د دغه هیواد د اساسي قانون 300 او 15مه ماده لغوه کړه او پر اساس د هند د ترواکمنې لاندې کشمیر کورواکي لمنځه ولاړه، د اول وار دی چې د هند پولیس د دغه سي مشکوک وسلوال سره د خپلو امنیتي ځواکونو د نشتی خبر ورکوي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت ادعا کړې ده چې درې ملکی وګړي ال او سی یا د کنټرول کرښې ته نږدې د هندي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د هند حکومت د اګست د 15مې تر پریکړې وروسته زرهاو امنیتي ځواکونه په تر خپلې واکمنۍ لاندې کشمیر کې ځای پر ځای کړي دي. رپورټونه وایي چې د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د وضعیت د قرار ساتلو لپاره تر 2300 زیات کسان نیول شوي دي. رپورټونه وایي چې دا اکثر هغه ځوانان دي چې د هند د حکومت د وروستي اقدام سره یې مخالفت درلود او د اعتراضونو هڅه یې کوله. د هند حکومت په دغه سیمه کې د غونډو پر کېدو سخت بندیز لګولی دی. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د رواني اونۍ په پای کې په فرانسه کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره وګوري. په فرانسه کې به د نړۍ د سترو اقتصادي قدرتونو مشران د دې اونۍ په پای کې غونډه وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دي چې په کشمیر کې وضعیت پیچلی دی او دوی کولای سي چې د دغې لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. ډونالډ ترامپ ویلي دي چې دوی به د هند له صدر اعظم سره د کشمیر پر حالاتو خبرې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم اسلام په خبرې کوم د لوګر نه. دا پاکستان چې کوم دوه مخه سیاست په مخ وړي دا ګور افغانستان ته د منلو وړ نه ده. طالبان باید په دې پوه شي چې دغه دوه مخه سیاست په موږ باندې چلوي. یوې خوانه حمایه کوي دې خوا یې رالیږي بلې خوا هملته په مدرسو کې وزني. ه طالبان ورونو پوه شي په دې باندې ځان پوه کوي د پاکستان نه لاس واخلي راسي د افغان ملت سره کېنه سوله وکړي وروري ورسره وکړي راسي دا ملت نور مه ځوروي ځان هم مه ځوروي دواړه طرفه افغان مري پاکستان د نفر استفاده کوي. ما هدف پیغام د طالبان ورونو ته چې راسي سوله ته کېنه شورا کې ملای وت الله خون ور وځلی او دې خوا یې دلته رالیږي افغانستان ته هلته په هغه کې وځي مدرسو کې. السلام علیکم ازادي ډونه جهان مانا
پیغام دا ده چې ټول افغانان دې په یو لاس کې په یو اتفاق اتحاد دي شي. طالبان په هیڅ وخت کې سوله نه غواړي او که یې سوله غوښتلی نه به وروسته منډې وهلی او نه به قطر ته منډې وهلی. دا هیڅ وخت ما په فکر سره سولې ته هیڅ ژمن نه دي او څلوېښت میلیونه افغانان ورته کافر ښکاري. وګه دا چېرته به خپله مسلمانانو دغه یو څو دانې د ګوته په شمار طالبانو بیا به یې افغانانو ته احترام درلودلی دی. دومره بېچاره خلک چې زخمیان کېږي شهیدان کېږي د دې خلکو اصلي قاتلین مجرمین دغه خلک دي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په هلمند کې د ولسمشرې ټاکنو د کمپاینونو په ټاپه ولاړ بهیر خلک اندېښمن کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې انتخابات را نږدې کیږي په دې ولایت کې ناامني هم زیاته سوې ده. الیاس دایی راپور لري.
د لشکرګاه ښار د سولې څلور لارې ته نږدې یوازې د یوه انتخاباتي ټیم تبلیغاتي عکسونه لګېدلي دي. په دې ښار کې تر اوسه د اتلسو هیڅ انتخاباتي ټیم یوه لویه یا وړه کمپاینی غونډه نه ده جوړه کړې. دا ستونزه یوې خواته چې خلک لا هم د انتخاباتي ټیمونو له طرحو او پریکړو نه خبره دي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي په تیرو ټاکنو کې یوازې د شعار په ډول خبرو او پر ژبه ژمنو خلک په ټاکنو بې باور کړي دي. څلوېښت کلن نور محمد د لشکرګاه ښار د سینما پر چوک بوټونه ګنډي. موچی نور محمد په ټولو ټاکنو کې برخه اخیستې ده خو دا ځل خوشبین نه ښکاري.
کوچه د خلکو پرې اسولې لا هم سیر سختیانی وي. خلک د پټاوو څخه بیره دل ول تجارتونه کې چې کې چې خلک په ډیرو سخت شرایطو کې بیا هم لاړله چې ول موږ خپل وطن ته مقصد او داسې مشره وله چې د ټول اسلام په خیر کې تمام شي. مونږ راکې می وادي چې به وکړي هغه وادي نه سولې پر ځای.
په کسانو کې چې ما د دې راپور د پاره ورسره مرکې کړې دي په ځینو کې کڅه هم په ټاکنو کې د ګډون لیوالتیا سته خو خلک غواړي پوه شي چې کوم انتخاباتي ټیم غوره طرحې او پلانونه لري. په لشکرګاه کې د ولسمشرۍ د ټاکنو د پاره د نوماندانو په ټاپه ولاړ کمپاینیز بهیر ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. په هلمند کې د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یو مسؤل مدثر دعوت وایي اکثره انتخاباتي ټیمونه فکر کوي چې د سولې د خبرو له امله شاید ټاکنې ونه سي. ځکه نو کمپاینونه او د دې لارې په ځان لګښتونه نه راولي.
یو لامل زه دا یادولی سم چې شاید په د سولې خبرې روانې دي، او یو لامل دا دی چې د نور کاندیدان بیل اشرف غنی هغوی د دغه ستر سره چې ویل اشرف غنی باید استعفا وکړي، په دې خاطر دوی ځینې اعتراضات درلوده او دوی بیا یو غونډه سره کړو. فکر کوم پرون دوی بیا ویلو چې موږ به خپلو ټاکنیزو مبارزو ته دوام ورکړو، خو لا تر اوسه پورې څه نه دي معلوم شوي.
په تېرو ولس مشروع ټاکنو کې د پراخه درغلیو او ګډوډیو له امله د دوو مخکښ ټیمونو ترمنځ نن دریو نږدې شپږ میاشتې دوام وکړ چې په پایله کې د یو توافق له مخې د ملي وحدت حکومت رانسته سو. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي که انتخاباتي او کمپاینیز بهیر دغه ډول سوړ وي، خلک نور هم پر ټاکنو بې باوره کېږي او په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې دوی به د میزان پر شپږمه نیټه د ولسمشرۍ ټاکنې کوي، خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان د ټاکنو پر شفافیت ټینګار کوي او د ټاکنیزو کمیسیونونو نه غوښتنه کوي چې خلک سم بهیر ته سوق او د انتخاباتو د کېدو او نه کېدو مسله نهایي کړي.
عمر دل چې په هلمند کې د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاینونو بهیر په روان دی. څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
افغان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پای لامل سي. د افغان ولسمشر وین صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه نه نهایي سوې او له دوی سره تر دې دمه د دغه هوکړې متن هم نه دی شریک سوی. د کندهار چارواکي د یوشتو وسلوالو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د نفوذي او هدفي وژنو نیت درلود. د کندهار والي حیات الله حیات نن خبریالانو ته ویل چې دا کسان په تیرو لسو ورځو کې د کندهار په ښار او شاوخوا ولسوالیو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د کندهار د والي په خبره ځینو وسلوالو د پولیسو په لیکو کې نمونه ثبت کړي هم وو او د بریدونو نیت درلود. د کندوز امنیتي چارواکي وايي په داخلي سیمه کې د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې ډلې بریدونه په شاتم بولې دي. د کندوز امنیه قمندانې وین سمونیر سید سرور حسینی نن رسنیو ته وویل چې له څو استقامتونو د کندوز ښار د درېیمې حوزې اړوند د پولیسو پر پوستو بریدونه وسول چې په متقابلو ډزو کې پنځه طالبان وژل سوي دي او اووه تنه نورې ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران خبرداری ورکړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نه اټکل وړ پالیسۍ به شایي ورته غبرګون ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په ستاکولم کې د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ ته د خبرو پر مهال ګاونډیو هیوادونو ته هم خبرداری ورکړ چې پر لویدیځو وسلو لګښت به په خلیج سیمه کې د ثبات راوستلو سره مرسته ونه کړي. او ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن خپل ګاونډي هیواد فنلند ته ولاړ سي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د نن ورځې سپورټي خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د تمریناتي لوبو لپاره متحده عرب اماراتو ته روانه شوه. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې له تمریناتي لوبو وروسته به افغان ملي لوبډله بنګلاديش ته ولاړ او هلته به لومړی له بنګلاديش سره یو ټیسټ لوبه او بیا به د افغانستان بنګلاديش او زیمبابوې سره شل اوریزه لوبه وکړي.
بنګلاديش ته ولاړ شي په بنګلاديش کې به د پدری اخیز سیریز کې ګډون وکړي چې افغانستان بنګلاديش او زیمبابوې په دغه سیالۍ کې ولوبېږي. د ویل چې په دغه سفر کې به افغانستان لومړی د بنګلاديش سره ټیسټ لوبه ترسره کړي او له هغې وروسته به په همدې سفر کې د درې واړو لوبډلو ترمنځ شل اوریزو لوبو سیریز هم ترسره شي.
ټاکل شوې دغه لوبې د راتلونکي سپټمبر میاشتې په پنځمه پیل سي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ اتم پړاو سیالۍ تیره شپه په کابل کې پیل شوې. دغه سیالۍ چې د فوټبال اته لوبډلې پکې لوبېږي ټاکل شوې چې یوه میاشت دوام وکړي. په دغه لوبو کې موجهای امو، سیمرغ البرز، شاهین اسماعی، عباسین سپی، سپین غربازان او خوبان هندوکش لوبډلو ګډون کړی. د لوبې په لومړۍ ورځ طوفان هریرود سیمرغ البرز ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړه او ټاکل شوې نن شپه شاهین اسماعی د خوبان هندوکش سره لوبه وکړي. او د ژورنالیستانو ترمنځ د ښې همغږۍ او د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ نن د کرکټ بورډ له لوري د ژورنالیستانو ترمنځ د کرکټ سیالۍ ترسره سوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 15 اوره لوبو کې غازیان لوبډلې اتلانو ته د دوه درسمنډو په توپیر سره ماته ورکړه.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. پا کندهار کی لدولسم تولگوی چخه در شیزینا پارغان شمیر شل فیصد زیاد سویده. چارواکی وی چه در تیرو کلونو پرتلووس پدی ولایت کی گنی کورنی خپلی لونی شوانزوی تلیجی اور بندیز دکلی کبی. دا با دسل که در چی ساش کل در کندهار پیوی ولس ولی که پا اول وار انجونی لدولسم تولگی چخه پارغسی ویدی. صادق رشتنی او پدیار نور جزیات.
سرشکال پکندهار شهر او دامان ولسوالی کې له دولسم ټولګي څخه شاوخوا یوولسو نجونې فارغ شوې چې د پوهنې ریاست د مسؤلینو په خبره دا د تیرو کلونو په پرتله له دولسم ټولګي څخه د نجونو د فارغ کېدو په شمیر کې شل سلنه زیاتوالی شي. د کندهار د پوهنې ریاست د نشراتو مسؤل نظر محمد سمیمی وایي د ښوونځیو زیاتوالی له زده کړو سره د میرمنو علاقه او په ښځینه ښوونځیو کې اسانتیاوې د دې لامل شوي چې په کندهار کې نجونې تر دولسم ټولګي پورې خپلې زده کړې ورسوي.
تېر کال په پرتله باندې خوشبختانه باید چې کال په کال زموږ د شاګردانو په شمېر کې کاغذ کور دي او کاغذ ناست دي زیاتوالی راځي. چې د اوناس په برخه کې باید ووایو چې تېر تعلیمي کال یعنې 1999 تعلیمي کال کې موږ تقریبا د 900 په شاوخوا کې خویندې درلودې چې فارغ دولسم ټولګي څخه. خو خوشبختانه باید ووایو چې سږ کال یعنې